افغانستان کې سهار ته بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. په کابل کې تیر ماښام په یوه جومات کې د لمانځه د ادا کولو په وخت چاودنه کې د جومات د مشهور ملا په ګډون لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او لږ تر لږه وویشت نور ټپیان شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې پولیسو او عیني شاهدانو ویلي چې یوه انتحاري د خیرخانې مینې په صدیقه جومات کې ځان الوزولی دی. د راپورونو له مخې په ټپیانو کې ډېرې ماشومان دي. یو عیني شاهد چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی اسوشیټډ پرس اژانس ته ویلي چې په دې پیښه کې د دې جومات مشهور ملا امام امیر محمد کابولی وژل شوی دی. تفصیل وروسته په خبرونه کې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر یو این ایس سی آر وایي له خپلو شریکانو سره یو ځای په افغانستان کې 3.5 میلیونه داخلي بې ځایه شو او د نورو زیانګالو ډلو ملاتړ ته ژمن دي. د دې ادارې پرونی ټویټ له مخې دغه شمېر کسان د شخړو او نورو ستونزو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر وایي دغو کسانو د اړتیاو پوره کولو لپاره دوی پر خپلو تمویلونکو حساب کوي ځکه د دوی د عاجل ملاتړ ته اړتیا لیدل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په دې هېواد کې 2.2 میلیونه زیانګالې مېرمنې او نجونې چې عمرونه یې د 45 او 49 کلونو تر منځ رواني ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه ښځې او نجونې د خوندیتوب او ښې روغتیا لپاره هم لاسنیوي ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په 2022 میلادي کال کې به په افغانستان کې د 9 میلیونو کسانو د ظرفیت لوړونې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دغه ادارې د پرونۍ اعلامیې له مخې هدف دا دی چې دغه کسان وکړي چې ځانونه له شدید لوږې وژغوري او ظرفیتونه یې لوړ شي چې د بل کال لپاره ځانونو ته د ښه کیفیت لرونکي خواړه تولید کړي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري او هره ورځ د بېوزلۍ اندازه پراخیږي. آیرلند افغانستان ته د کرکټ په پرونۍ شلوره مسابقه کې په ماتې ورکولو سره د دوی لوبې ګټونکی شو. پرونۍ لوبه افغانستان پیل کړه چې 15 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 95 منډې وکړې. لوبه د باران له کبله وځنډېده او بالاخره پرېکړه وشوه چې آیرلند به په 2 اورونو کې 56 منډې کوي. افغانستان د دغو 5 مسابقو 2 هغه ګټلې او 3 آیرلند وګټلې. د یونان چارواکي وایي یوه کښتۍ چې په لسګونو پناه غوښتونکو کې پکې سپاره وه پرون د هېواد د جنوب د یوه ټاپو ته نږدې ډوبه شوه. د یونان ساحلي ساتونکو ویلي په دې کښتۍ کې د ناستو کسانو شمېر 9 ته رسېده خو د هغوی د هویت په باب څه نه دي ویل شوي. د دوی په خبره په دې پیښه کې څوک ټپي یا ورک شوي نه دي. د کترا نیوز ویب سایټ د راپور له مخې ګمان کېږي دغه کسان چې 15 ښځې او 15 ماشومان هم پکې شامل دي افغانستان وګړي وي. لا معلومه نه ده چې دغه کښتۍ له کومه ځایه خوځېدلې وه او کوم لور ته روانه وه. ترکیه وایي پریکړه کړې چې اسرائیل ته خپل سفیر ولیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون چهارشنبه په انقره کې په یوه خبري کانفرانس کې دا خبره وکړه. ترکیه چې اکثریت وګړي مسلمانان دي په 1979 میلادي کال کې لومړنی هېواد و چې اسرائیل په رسمیت وپېژند خو د دواړو هېوادونو اړیکې بیا هم له کړکېچ سره ملې دي. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې. کابل تیر ماښام بیا د یوې چاودنې شاهد و. د خیرخانې مینې په یوه جومات کې د پرونۍ چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او شاوخوا 10 نور ټپیان شوي دي. یو تازه راپور وایي په افغانستان کې هره ورځ 10 ماشومان د خوارزواکۍ له کبله مري. خو د عامې روغتیا د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې وضعیت دومره هم خراب نه دی.
وضعیت تر هر چا مونږ درکولای شو. مونږ عملا په سترګو وینو چې حالت الحمدلله کنټرول ده.
دا چې ولې ډېر ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي له یو ډاکټر سره مو خبرې کړې.
یو په محیط کې د کافی غذایی مواد نشتون ده. نه میندې لاسرسی ورته لري چې ماشومانو ته شیدې ورکوي، نه متاسفانه ماشومان لاسرسی ورته لري چې هغه غذایی مواد چې دوی باید په کافی ډول ترلاسه کړي په محیط کې نه پیدا کیږي.
د افغانستان خپلواک ژورنالیستانو اتحادیه وایي د رسنیو د خبریالانو او کارکوونکو د ماشونو طرحه د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو این دی پی ته سپارلې ده.
څنګه چې ملل متحد دبلیو ایچ او یونیسف لاره روغتیایی برخه او کوهنی برخه سره مرسته کوي او د غوی کارکونکو ته معاش ورکوي، د رسنیز کارکونکو ته هم دا معاش ورکوي.
دا به هم اوري چې د کندوز په حوزوي روغتون کې د سیټی سکن ماشين فعال شوی او خلک ډیر پرې خوښ دي.
خلک اقتصادي وضعیتونه ضعیف دي، دا ډیر یو نیک اقدام او دا دستګاه فعال شو او خدمات ارزه کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. په لاندو خبرونو کې مو اوریدل چې کابل تیر ماخام بیا دی وی چاودنه شاهدو، چاودنه د کابل په خیرخانه مین سیمه کې شوې ده په یو جمعات کې. د غرض د جمعات مولا امام هم دی وژل شو کسانو په ډله کې دی. عیني شاهدانو ویلي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او شاوخوا دیرش نور ټپیان دي. نور جزئیات به له خپل خبري علاوه ورو.
د کابل په خیرخانی سیمه کې د تیر ماخام د چاودنې پاړه کڅه هم د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت ازادي رادیو سره تر اوسه کوم جزئیات نه دي شریک کړي، خو اسوسییټډ پریس خبری اژانس په کابل کې د طالب پولیسو په والا د وژل شویو شمیر لس او د ټپیانو وویش کسه خودلې دي. خو عیني شاهدان ویلي چې د وژل شویو شمیر شل او د ټپیانو تر څلوېختو ډیر دي. ویل شوی په چاودنه کې د مولوی امیر محمد کابلی په نوم یو دینی عالم او د 200 تنه شاګردان هم وشل شوې دي. د 14 نویت هم ماین 14 نه خودل شوې. کابل لپاره د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي رادیو سره په خبرو کې واځي پیښه تایید کړي او جزئیات نه دی ورکړي. پیښه د کابل د خیرخانی مینه په سری کوتل سیمه کې د صدیقیه پونوم یو جماعت کې رامنځته شوې. زینو راپورونو کې بیا د جماعت نوم ابو بکر صدیق خودل شوې او زینو رسنیو بیا ویلي چې دایوه دینی مدرسه وا. د کابل ایمرجنسی روختون بیا د وشل شو کسانو شمیر 3 او د ټپیانو شمیر 22 خودلې، ویل چې په ټپیانو کې 15 ماشومان هم شامل دي. خو د وشل شو او ټپیانو کره شمیر لا تر اوسه کومې رسمي مرجی نه دی اعلان کړي. د پیخي مسولیت هم تر اوسه چا نه دی منلې. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د پیخه غندلې او ویل چې عاملین به ژر ونیول شي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
په یو تازه راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې چې طالبان واکمن شوی، هر ورځ ډیر ماشومان په خورزوکی اخته کیږي او له عمله همري. د سی بی اس نیوز خبرونه ته یو ډاکټر یوازې په کابل کې په خورزوکی د ورځې دی یو یا دوه ماشومان د مړینې خبره کړې ده. د راپور لمخې په افغانستان کې نوی سلنه کورنۍ د خوړو لپاره کافي خواړه نه لري، خو د طالبانو چارواکي وایي په خورزوکی د خپل ماشومان شمیر دومره هم د اندېښنې وړ نه ده.
افغانستان کې په خورزوکی د خپل ماشومان د ناوړه حال په باب داور د ویبل نړیوالې رسنې تازه راپور دغه وضعیت لا کړ کېچن شي. د سی بی اس نیوز تلویزیونی شبکې تازه راپور چې پروند د شبکې پر ویب سایت خپور شوې، په افغانستان کې چې د طالبانو تر ول کې لاندې دی، هر ورځ په خورزوکی اخته ماشومان مري. د کابل په اندرا ګانډي روغتون کې یو ډاکټر د سی بی اس نیوز خبريال ته ویلي چې هر ورځ په خورزوکی یو یا دوه ماشومان څاور کوي. خود افغانستان په لری پرتو سیمو کې وضعیت تر دې شای نه وړوي چې خلک پکې روغتیایي اسانتیاوي او حتی تر روغتیایي مرکزونو د ناروغانو د لیشتولو وسیله نه لري. د سی بی اس نیوز په راپور کې اټکل شوی چې په افغانستان کې 90% کورنۍ کافي خواړه نه لري، چې ډیر ځیني هم ماشومانو ته رسیږي. خود طالبانو پر روغتیا وزارت کې د تغذیه د برخي مشر ډاکټر محمد وزیر حامد ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په خورزوکی د اخته ماشومانو په باب د نړیوالو اندیشتې دومره هم جدي نه دي.
وضعیت تر هر چا مونږ درکولای شو چې د غذایی حالت په کوم لیول کې، ځکه مونږ په ساحه کې موجود یو. نړیوال ادارات ځنه په کوم چې کوم نړیوال ادارې د خبره کوي، په دنیا کې چې کوم نړیوال ادارات په څوی د غزي تداوی کې دخیل دي لغه سره موږ په افغانستان کې د غوی له دفترونو سره تعامل کیو موږ عملا په سترګو وینو چې حالت الحمدلله کنټرول ده
د روان لمریز کال په لومړیو کې د طالبانو روغتیا وزارت ویلي و چې په افغانستان کې په خوار ځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي 3,400,000 ته رسیږي څه موده وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان هم په خپره شوي راپور کې ویلي و چې څه د پاسه 1,000,000 ماشومان د خوار ځواکۍ له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي
په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو د علتونو په باب مو له ډاکټر غوث الدین دانش سره مرکه کړې زما همکار د مرکې په پیل کې درې پوښتنه کړې ده چې علت څه دی چې په افغانستان کې ډېر ماشومان په خوارځواکۍ اخته کېږي
په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ ډېر لاملونه وجود لري او په محیط کې د کافي غذایي موادو نشتون ده نه میندې لاسرسی ورته لري چې ماشومانو ته شیدې ورکوي نه متاسفانه ماشومان لاسرسی ورته لري چې هغه غذایي مواد چې دوی باید په کافي ډول ترلاسه کړي په محیط کې نه پیدا کیږي او که پیدا کیږي هم په ډېر لوړ قیمت سي بیکاري او د خلکو لوږه فقر او بالاخره د غذایي موادو نشتون د دې لامل کیږي چې ماشومان او د دوی مند چې دوی ته شیدې ورکوي غذایی مواد ته لاسرسی ونه لري دویم لامل دی مندو د غذایی مواد د کمښت لامل د دوی د شیدو نه ورکول دي هغه مند چې هغه ماشومان ته شیدې ورکوي متاسفانه کافی غذایی مواد ته لاسرسی نه لري خصوصا په هغه فامیلونو کې چې هغه لوی فامیلونه دي او په دوی کې متاسفانه هغه مرد سالاري وجود لري او هغه غذا چې خوړل کیږي په لومړیو کې نارینه ته ورکول کیږي او بل اخره کوم څه سی تکیږي هغه به میرمنو بیچارهګانو ترسیږي چې هغه به نشي کولای خپل ماشومان ته په کافي اندازه شیدې ورکړي دریم فاکتور سی ډیر عام دغه داد سی هغه مند چې ماشومان ته شیدې ورکوي متاسفانه په کافي اندازه په هواي نه لري اکثره د سیواد څخه محروم دي او دوی په ډیر یعنی هغه وخت کې چې تا ماشوم په جدي ډول د مرشدو تړتیا لري لکه لومړی شپږ میاشتې او بیا ورسته لومړی کال او اته د لومړی دوه کلونه چې علاجل جلاله دوی ته د شیدو ورکولو سپارښتنه کوي خو متاسفانه دوی خپل شیدې په لومړی ورځو کې په ماشومانو باندې کې او بل بل اخیره په ټولنه کې ځینې ناسم دودونه بل اخیره د دې لامل کیږي چې مند ماشومانو ته شیدې ورنه کی او ځینې کسان په ناپوهاوی سره دوی ته د مشورې ورکسي ماشومانو ته شیدې ما ورکوي د تحصیل شیدو سره ماشوم ستونزې لري یا حساسیت لري او ځینې ته ویل شوی چې نه تاسو شیدې ماشومانو بدی لګي یا بل اخیره غشیدې نور کې یو ماشومانو کې د ګڼو ستونزو لامل کیږي
ډاکټر صاحب په خوارځواکۍ اخته ماشوم کوم ماشوم ته ویل کیږي
د دوی عضلې زوب موجود وي دوی هډوکي او پوستکي پاتې وي د دوی مخ او د ورنونو برخه او د مټ د عضلاتو برخه بل اخیره ډیره زوب شوی وي عضلات د لاس ور کړی وي او خېټه برجسته یا بیرون تر وتل ښکاری او همدارنګ دوی ډیر نارام او مخریش وي هغه ماشومان چې ډیره په شدید سویت غزي اخته سوي بل اخیره په دوی کې د پخو پارسو بیا او زایمال دل کیږي او همدارنګ خېټه کی او بل خیره پټول بدن کې
کورنۍ څمرسته کولای شي په خور ځواکۍ لاخته ماشوم سره
کورنۍ د ماشومانو په برخه کې دی ته باید پام وکړي چې هغه مندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي باید د هغوی غذایی رژیم ته ډیره پاملرنه وسی کله چې مندې په کافي اندازه غذا واخلي دوی به وکولای شي ماشومانو ته په کافي اندازه شیدې ورکړي همدارنګ هغه مندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي دوی ته باید په هوای ورکړل شي ستر دوه کلونو پورې هات من باید ماشوم ته شیدې ورکړي او د ورځې په جریان کې د شپې په جریان کې ماشوم اته د شپې کوي هم ویراوی کی که او شیدې ورته ورکی ځکه کله سیم مندی د شپې ماشومان ته شیدې ورکوي د هغه د شیدو په تولید یا پروډکشن کې زیاتواله راځي او د دوی د شیدو تولید کچه نور هم زیاتیږي او بل اخر کولای شي کافی اندازه شیدې ماشوم ته ورکی او بل سپارښتنه دا د سیم ماشومان چې عمر یې د شپږو میاشتو څخه کوچنی وي د مور له شیدو پرته هیڅ ډول غذایی توکو ته اړتیا نه لري نه شیدو ته اضافه شیدو ته نه سیریلاکو ته نه سوجی ته نه اوبو ته هیڅ شي ته اړتیا نه لري، یوازې د مور شیدې کولای شي د ته کفایت وکړي او د ده د غذایي ضرورت بسنه ورته وکړي. اما هغه ماشومان چې دوی میندې کافي شیدې ونه لري یا میندې په ځینو خطرناکو ناروغیو اخته وي چې هغه داسې ناروغۍ دي چې په ټولنه کې ډېرې کمې او بالاخره په نشت حساب دي، کله چې هغه رامنځته کېږي بیا په ماشومانو ډاکټر باید سپارښتنه وکړي چې شیدې بندې سي. هسې نه سي دوی په خپل سر په ماشوم شیدې بندې کړي او بالاخره ماشوم یې سوی تغذیې ته لاړ سي.
له ډاکټر غوث الدین دانش سره په دې اړه مرکه و چې ولې په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی او علت څه دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
د افغانستان خپلواک ژورنالیستانو اتحادیه د رسنیو د خبریالانو او کارکونکو د معاشونو طرح د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی ته سپارلې ده. د دې اتحادیه په خبره په افغانستان کې د بدلون له لومړیو د رسنیو له 2000 کارکونکو 1000 تنو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم ویل چې طالبانو اطلاعاتو ته لاسرسی محدود کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو او د نړیوالو مرستو له بندیدو سره په افغانستان کې په سلګونو رسنۍ وتړل شوې او په زرګونو خبریالان بیکار شول چې ګڼې له بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي، د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو اتحادیه وایي چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د معاشونو طرحه یې پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی ته وسپارله. د دې اتحادیه مشر حجت الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د رسنیو د 2000 کارکونکو له ډلې 1000 یې خپل دندې له لاسه ورکړي او هغه کسان چې په دې ډګر کې کار کوي په ځانګړي ډول محلي خبریالان په ډیرو کمو امکاناتو کار کوي.
موخه یو طرح وړاندې کړ چې څنګه چې ملل متحد WHO او یونیسف لاره روغتیایي برخې او پوهنې برخې سره مرسته کوي او د غوی کارکونکو ته معاش ورکوي، د رسنیز کارکونکو ته هم دا معاش ورکوي. دا موږ د ځین رسنیو مدیرانو سره یو ځای دغه طرح UNDP سرپرست سره شریکه کړ.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو اتحادیه د اعلامیه لمخې د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې یا UNDP سرپرست سریو بزرگ واجمنه وکړه چې د افغانستان د رسنیو له کورنۍ سره به لنمهاله او اوږدمهاله مرستې یقیني کوي او په نړیواله سطح به په دې برخه کې هڅې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ تیره سه شنبه د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې یوې غونډې ته وویل چې طالبانو نه یوازې د تحقیقي خبریالۍ مخه نیولې بلکې د ساده خبري پوښښ لپاره یې هم اطلاعاتو ته لاسرسی محدود کړی دی. خاغلی بنت له نړیوال ټولنې غوښتنه وکړه چې پر طالبانو له سیاسي او اقتصادي فشارونو په استفاده دوی اړ کړی چې د خبریالانو په وړاندې ځواب ویونکي وي، خو طالبان ټینګار کوي چې پر رسنیو او خبریالانو یې کوم محدودیت نه دی لګولی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د روسي پولیسو د څو هغو خبرالانو کورونه تلاشي کړي چې د ازادي اروپا ازادي راډیو سره د ازادي راډیو د روسي څنګه له پروګرامونو سره همکاري کوله. د خبرالانو د ايدل رياليټيز له انلاین پروژو سره همکاري کوله چې د والګا اورال سیمه خبرونه او پیښې چړي.
د روسي پولیس پرون چهارشنبه د ټولمپو اسکندر یا ساویف کور چې د روسي د تاتارستان جمهوریت په پلازمینه کازان کې دی تلاشي کړي. دغه مدافع وکیل رحیم صابروف ویلي چې پولیس یې موکل د پښتنو ګرویژن لپاره لزان سره بیولی او د هغه او دغه د کورنی د غړو ټلیفونونه یې ضبط کړی دي. تر اوسه معلومه نه ده چې اسکندر یا ساویف د پښتنو ګرویژن لپاره ولې نیول شوی، خو ممکن یو دلیل داوي چې دی پر اوکراین د روسیې د غیر موجه يرغل له کبله سرګند دریز لري. بلخوا د کریملین یو پلیوی ویب سایت تاتار انفارم پرون راپور کړی چې پولیس د اوو نور محلي خبريالانو کورونه هم تلاشي کړی دي. دغه کسانو یا د آزاد ترجمانانو په توګه کار کاوه او یا هم د آزاد اروپا آزادی رادیو په روسی او تاتاری څنګه بشکی رادیو کې کار کاوه او یا هم د ایدل ریالټیز په نوم آنلاین پروژې سره همکاري کوله. د دغه او کسانو له ډلې یوازې یو تن تثبیت شوی چې مارینا یود کیویچ د او له ایدل ریالټی سره همکاري کوي. د تاتار انفارم ویب سایټ د معلوماتو لمخې د عملیات دوه خبريالانو لارپورن سره ارتباط لري چې پر اوکراین د روسیې د حمله په باب وو. د روسیې پولیس پرون په یکاترینبورګ ښار کې یلینا شوکایېوا چې د آزاد اروپا آزادی رادیو له روسی څنګه سره کار کوي او له څو نورو بې پرې رسنیو سره همکاري لري د افراطي ډلو لپاره د تبلیغ په تور په 14 ورځې بند محکومه کړه. د شوکایېوا مدافع وکیل رومان کاچانوف ویلي چې موکلې په دې تور نه سويچ د کرملین د زندانی سوي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی مطالبې بیا خبر کړي دي. روسیه تیر کال د ناوالنی د اداري فساد ضد بنسټ د افراطي ډلې په توګه اعلان کړ او له دې بنسټ سره هر ډول راکروار کړ منه کړ. د ازادي اروپا ازادي رادیو بی بی سی او نور به پرې رسنی ویب سایټونه د هغه څه لکبل چې روسی چارواکي غلط راپورونه غني په روسیا کې تړل سوی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کندوز په حوزوی روختون کې سیټی سکان ماشين نصب او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د کندوز د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغه ماشين د پخوانی حکومت پر مهال د دې ولایت حوزوی روختون لپاره اخیستل شوې او خو تر اوسه نو فعال او په دیپو کې پروتو. د کندوز ولایت اوسیدونکو هم خوښ دي چې دغه ماشين فعال شوې دی او په وړیا توګه به خلکو ته خدمات ارزه کوي.
د کندوز د عامه روغتیا چارواکي وای چې د کندوز حوزوي روغتون لپاره د سیټي سکان ماشين فعال او ګټه اخیستنه ته وسپارل شو. د نموډي ولایت د عامه روغتیا د ریاست رئیس ډاکټر نجيب الله ساحل آزادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل
تقریبا و کال نه را پدې خو د کندوز حوزوي روغتون ته سیټي سکان ماشين راوړل شو. دغه وخت رئیسانو مسولینو اون شکر لیدا سیټي سکان ماشين فعال کی بازه مافیا کړی وي نه غوښتل چې دلته باید سیټي سکان فعال شي. خوشبختانه چې موږ کولای شو په دې وخت کې سیټي سکان ماشين فعال کو او ارزې خدمات ته وړاندې کو.
خاغلی ساحل زیاته کړه ورسته لدې د اړینو ناروغانو د سیټي سکان معاینات په وړیا توګه په حوزوي روغتون کې تر سره کیږي. په ورته مهال کې ګنشمیر کندزیان د عامه روغتیا ریاست له دې اقدام څخه هرکلی کوي او زیاتوي چې په خوابه ناروغ لرونکو په شخصي روغتونونو کې د 5000 افغانۍ په بدل کې د سیټي سکان معاینات تر سره کول. د کندوز ښار د صدرک د سیمې یو اوسیدونکي محمد اسماعیل آزادۍ رادیو ته وویل
مخکې له دې نه چې د سیټي سکان ماشين فعال سي موږ به د معاینات لپاره بازار ته تللو والته وزارت تر موږ مصرف کولو. نو هغه به کله په وخت به کله به نو هغه وخت به موږ نه تیر سو. نو اوس چې دا ماشين فعال شوی دی موږ ډېر خوشحاله یو. د موږ معاینات هر شی په وخت سره کیږي نو موږ راضي یاسو. د دوی د خدماتو نه آینده کې دوی نور هم کوشش وکړي چې موږ ته لا زیات خدمات وړاندې کړي.
15 کلن اتولا زاخل چې ځان د کندوز خار دې داخلو د سیمې وسیدونکو معرفي کوي وای
په دې باندې ډېر خوښ یاسو چې سیټي سکان ماشين فعال شو او زموږ مریضانو مرض به تشخیصيږي او دوی ته به خدمات ارزه کیږي. خلک اقتصادي وضعیتونه ضعیف دي دا ډېر یو نیک اقدام او دا دستګاه فعال شو او خدمات ارزه کیږي.
د یاد ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو وسیدونکو مراد خان کاکړ هم په حوزوي روغتون کې د سیټي سکان ماشين پر فعالیتو خوښي څرګندوي او وای
دا کوم ماشين چپال سوي د دستګاه چپال سوي د ډېر نیک اقدام دی د کندوز ولایت او بل خصوص د څلور ولایتو د لپاره. مخکې د دې څخه چې یعنی یو وخت تقریبا د 3500 څخه 15000 ته 2000 روپو پورې حتی په یو مدرس باندې مصرف راته چې شخصي کلینیکو ته بدلې به نور زو د سرګرباس د سرګردانی به.
د کندوز حوزوي روغتون د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د درملنې تر ټولو لوی مرکز دی چې پر نوموړي ولایت سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو خلکو لپاره هم روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي.
په کونړ کې د دولتي ښوونځیو زده کوونکي د کتابونو له نشتوالي شکایت کوي. د دوی په خبره د ډیری کتابونو د ډیرو درسي کتابونو له نشتوالي سره مخامخ دي او د ازموینو په محال هم لستون سره مخ کیږي. نور په دې رپورت کې
ولی ولا د کونړ مرکز اړوند د نواباد منځنی خونځي د نهم ټولګي زده کوونکي دي. څو کتابچې لاس کې نیولې او خونځي ته روان دي. وایي د خونځي پیل کېدوې 15 میاشتې په پوره کېدو دي، خو ادارې ورته کتابونه نه دي ورکړي، چې د کتابونو نشټونی درسي بهیر ستونزو سره مخ کړي دي.
ډېرې وخت زمونږ په مکتبونو کې کتابونه نه وي. زمونږ د ناکامۍ سبب دغه کتابونه دي. که استاد سینب ته راشي نو په سینب کې 4-5 کتابونه وي، ټولو ته راټول یو. په امتحان کې د مطالعې لپاره کتابونه نه لرو. مونږ خپل وس نه لرو چې وای خلو چې دغه درسي موادو پوره والی ونه شي، شاید مونږ د تعلیم څخه وروسته پاتې شو.
د اتم ټولګي زده کوونکي شهاب الدین راته وویل، په تیرو کلونو کې یو شمیر ټولګیوالو په بازار کې د کتابونو اخستلو وس درلوده، خو په هیواد کې د نوي بدلون سره هغوی هم بې وسه شوي او په ښوونځي کې د کتابونو کمی نور هم زیات شوی دی.
کتابونه هم نشته دی چې مکتب له لاړ شو، کتابونه هم نه، درس نشته، درس بچی کې وي کتابونه نه، او موږ غریبانه خلک یو، وس هم نه کې روپۍ راسه نشته چې یو کتاب پہ والو چې هغه کې درس یاد کو. پښتو کتاب والو چې کتاب والو تاریخ کیمیا یو کتاب نه، او شړ دو کتاب چې درې را سره دي، هغه کې سره ټول مضامین درسونه هم لیکو.
دوی له وسانی او چارواکو غواړي چې په خونځیو کې د درسي کتابونو د کمی ستونزه حل کړي، څو زده کوونکي په سمه توګه خپل درسونه ته دوام ورکړي. په کونړ کې چارواکي وای په خونځیو کې د درسي کتابونو کمی ستونزه د هیواد په کچه له تیر حکومت ورپاتې ده، او دوی هڅه کوي چې په نږدې کې ټول خونځیو ته نوي چاپ شوي کتابونه ورسوي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل،
دغه مشکل د تیر ادارې د وخت نه جوړ لږ کتابونو دغه تقسیم کم و، چې نصاب کم کتابونه دي هغه چاپ شوي دي او تقریبا په نږدې کې را رسیدونکي دي. نو موږ ټول ولس ته او خاص کر د مکتبونو او معلمینو او شاګردانو ته دغه اطمینان ورکوو چې انشاءالله ستاسو دغه ستونزه به په نږدې کې حل شي.
د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې 512 ښوونځي موجود دي، چې په افغانستان کې لراغلي بدلون وړاندې پکې د یو ویزرو نجونو په ګډون 1,80,000 زده کوونکو زده کړې کولې. په کونړ کې په داسې حال کې د حکومتي ښوونځیو زده کوونکي د درسي کتابونو له کموالي او نشتوالي شکایت کوي چې له تیرو څو کالو څخه یا د ستونزه موجوده ده، که څه هم چې په تیرو 40 کالو کې څو ځله درسي نصاب نوی او چاپ شو، خو داسې کار ونه شو چې د کتابونو کمی پوره کړي.
او اوس به هم د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه واورو.
السلام علیکم. بعد له سلامه د غزنی له ولایت تماس در سره نیسم. ورور غل په خدا غا شیال بس د امرستی مرستی سی اخلم په ټیلر رو ټیلر وړي کورو چې خالي کړي دي غریب او مسکین ته نه رسیږي، کنه خپل جنې اخلم نه نه سکی خو مسکینان در بدر دي، کندې رندې در بدر دي، خلک دي څوک غور نه کوي، څوک غنه کوي. علما کوم په دا غا کې مشي ورشي خلقو کارونا پو مخنا بیایی تو لناسی اپ خواه حکمت خوصیلاو خویا واغا بیجین گوشتا کار خیلی ورکاو دیو سروار مخص دیو بیا سم ریشا ورسوایی لغس نوم وربدهی خلقا دی شو خلق منومم دغا خلق وربدهی خراپهی نونا ناخوالی با ولی نرامن سکیجی دی مشکل و دی غریب نارا نارو یادل کیجی دیر ظلم زورو زیادتای با دی خیلی دیر ظلم زورو چوک تلپون نسی که ورائی داری جی خلق چوک ویلی نسی دا ما کمو تا دا ما کمو مختو سی ورسی دا سی چی پوشتان اوی که څو غواړي در کوم لما کې دومره غواړي بل وای لما کې دومره غواړي هیڅ نه یو کار په مخ بیا نه قاضي نه ساران وای او یو کار په مخ نه بیا یې رشوت داسې په عامه جنې غواړي بس خدای تعالی دې په دې غصم باندې او رحم وکړي.
السلام علیکم. ننګرهار ولایت لالپور ولسوالۍ د ټکنالوژي ځکه نه تاسو ته په تماس مې بعد سلام مو درخواست دي چې د افغانستان حکومت یې د وروسته موږ درخواست کوي چې نن لا دوه کاله مخکې تقریبا د دې دریم کال برابرېږي، زمونږ د ختیځ سیمې چې کومې وي کنه دغه ته لیستونه موږ را کړی او موږ ته ویل تاسو به شم تین درکو، تاسو به څو لرې درکو، تاسو به فروسینه درکو، تاسو به یخچالونه درکو، پارچیر لا کړی پارچیر تاسو اوسم په لاس دي. دا ختیځ سیمې چې دا ډېر زیاتې ګرمۍ لري او ډېر زیات د ګرمۍ سره مخامخ شو، سیلابونه وخي، ګرمي وخي، همدارنګه نور د ټینګې نه وو، د سیلې او د بارانونو د ټینګې نه وو، د سیلابونو د ټینګې نه وو. هغه دا تقریبا کال تقریبا برابرې هغه حکومتونه چې اوسه په موږ سره لاسانې دي کړې او پارچیر لا کړی دي، ګوتره لګولې دي، نو موږ لیکلي زمونږه پارچیر موږ سره په بخښنه کې زارې خو له هوسه په هیڅ نتیجه داغي مثبت او منفي نه معلومه شوې. بل دا خبره ده چې افغانستان کې ډالر چې جګ شي صحیح د سوداګانو په ګرانی شي، نو ډالر چې اوس راکټ شي دي هم سوداګان هم قشن دي چې خرڅيږي. دولت هم دا درپاس کوي چې دا سوداګانو باندې تصمیم دي دا کوم چې تاجران چې دي او دا لوړ بای باندې سوداګان خسې بای چې دا محاکمه وسره وشي بای چې د سکار به ونه کی. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په افغانستان کې سهار اته نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه مه هېروئ. د ښځو لپاره او اساسي بشري حقونو خو یو ځل بیا پام وکړئ. د خبرونو لنډیز ته په کابل کې تیر ماښام په یوه جمعات کې د لمانځه ادا کولو په وخت چاودنه کې د جمعات د مشهور ملا په ګډون لکتر لږه لس کسان وژل شوي او لکتر لږه وویشت نور ټپیان شوي دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې پولیسو او عیني شاهدانو ویلي چې یوه انتحاري د خیرخانې مینې په صدیقه جمعات کې ځان الوزولی دی. د راپورونو له مخې په ټپیانو کې ډیری ماشومان دي. په دې پیښه کې د وژل شوي مشهور ملا نوم ملا امام امیر محمد کابولی خودل شوی. د طالبانو د امنیت قمندانې ویان خالص زدران ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړې. خو د مرګ ژوبلې دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویلي. په کابل کې د ایټالویانو ایمرجنسي روغتون چارواکو ویلي چې د پیښې له ځایه لږ تر لږه وویشت ټپیان ور وړل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا پیښه غندلې او ژمنه یې کړې چې عاملین به ډېر ژر عدالت ته راکاږل شي او ورته به سزا ورکړل شي. تر اوسه دغه چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. خو له دې مخکې د ډېرو دا ډول پېښو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو این سی آر وای له خپلو شریکانو سره یو ځای په افغانستان کې 3.5 میلیونه داخلي بې ځایه شو او د نورو زیانګالو ډلو ملاتړ ته ژمن دي. د دغه ادارې د پرونی ټویټ له مخې دغه شمېر کسان د شخړو او نورو ستونزو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته مجبوره شوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي دغو کسانو د اړتیاو پوره کولو لپاره دوی پر خپلو تمویلونکو حساب کوي، ځکه چې دوی د عاجل ملاتړ ته اړتیا لیدل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په دې هیواد کې 2.2 میلیونه زیانګالې میرمنې او نجونې چې عمرونه د 45 او 49 کلونو ترمنځ دي رواني ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې دغه ښځې او نجونې د خوندیتوب او ښې روغتیا لپاره هم لاسنیوي ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره فاو وایي په 2022 میلادي کال کې به په افغانستان کې د 9 میلیونه کسانو د ظرفیت لوړونې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د دې ادارې د پرونۍ اعلامیې له مخې هدف دا دی چې دغه کسان وکړی شي ځانونه له شدید لوږې وژغوري او ظرفیتونه لوړ شي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري او هره ورځ د بېوزلۍ اندازه پراخیږي. آیرلند افغانستان ته د کرکټ په پرونۍ شلوره مسابقه کې په ماتې ورکولو سره د دې لوب لړۍ ګټونکی شو. پرونۍ لوب افغانستان پای کړ چې په 1500 اوورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 95 منډې وکړې. لوب د باران له کبله وځنډه او بلاخره پریکړه وشوه چې آیرلند به په 2 اوورونو کې 56 منډې کوي. افغانستان د دغو 5 مسابقو 2 ګټلې او 3 آیرلند وګټلې. ترکیه وایي پریکړه کړې چې اسرائیل ته خپل سفیر ولیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په انقره کې په یو خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه. ترکیه چې اکثریت وګړي مسلمانان دي په 1949 میلادي کال کې لومړنی هیواد و چې اسرائیل په رسمیت وپیژان. خو د دواړو هیوادونو اړیکې بیا هم د کړکېچ سره ملې وې.
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کینه نو زم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ارواپوهان وایي چې کورنۍ شخړو، اقتصادي ستونزو او جنگ جګړو په ټولو خلکو په تیر بیا پر افغان میرمنو باندې دومره بد تاثیر کړی چې اکثر او ته رواني ناروغي پیدا کړي دي. د دوی په وینا رواني ستونزې هغه وخت ډیریږي چې ورځ تر بلې په ژوند کې ناخوالې زیات شي. د روان شناسانو په باور د رواني مشکلاتو نښې نښانې په هر انسان کې فرق کوي، خو هغه څرګند علایم دادي چې وګړی خپله پر ځان پوهیږي چې په احساساتو او عواطفو او خیالاتو کې ښکارا بدلون راغلی دی. د خولې وچوالی، ویره یا استراب، خپګان، د سر خوږ، د زړه د ټکان ډېرېدل، لوړ فشار، ژر غوسه کېدل، دا ټول په رواني حالت کې د ګډوډۍ له وجې رامنځته کېږي. ارواپو زرغونه احمد زی پر رواني ناروغي د اختکس نخي نخاني راتوي.
اخر خسګ یانجلی سه پیږي سه ورس پرز دي ته وزړ تنګولای پیدا کیږي، انده کرنج کیږي، نه غوړي چا سره خبري وکي، غوړي ستنه اوسي، کار سه وخت کو ډیر خې په شوق مخته ور مصرفيات د لود اغه ورس پرز کمیګه غاله قو شوق کار ته نه لري. خپل نفر وای وای ز ډیر بد احساس لرم، احساس ته خستګي په ټول وجود کې کوم او هیڅ څه ملوسه نه کیږي. اغه فکر کې زه تنبلسه ویم، اته د ډوډۍ خوند مزه وای نه پیګم، هر شی راته هغه وخت خوند له لاسه ورکړي. سره وازه تم توجه نه کوي، ورورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کی، اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه وړي سي خبري وکي، فقط په یوجی کې غوړي کینی پردې کش کوي، خپل ځان سره په خپل غمو کې ډوبوي.
میرمن احمد زی زیاته کړه چې کله پوښوي چې رواني ستونزې درته پیدا شوي، لومړی په آرام ماحول کې کینی، سترګې مو پټې کړي او د پینځو دقیقو لپاره ژوره ساه واخلي او بیرته بهر کړی. هر سهار د نیم ساعت لپاره ورزش وکړي چې دا کار به د رواني ستونزو په کمولو کې خورا اغیزمن وي. شمه کټوازی وایي چې له نورو لاملونو سره د کورنۍ د نارینه و بیکاری هم د میرمنو رواني حالت له ستونزو سره مخ کړی دی.
کوم سړی چې په کور کې بیکاره کیږي، د هغه تاثیر مستقیم د هغه په میرمنې د لاغې سره جنگ او جنجال کوي، له ماشومانو سره کوي، ځکه مخکې دا سړی د باندې مصروف او کله چې کور ته راتلو د دې حوصله نه درلودله چې مثلا له ښځې او خپلو ماشومانو سره جنجال وکړي. اوس ټوله ورځ په کور کې دی او بل کار نه لري، نو مجبوره ده چې له ښځې اولادونو سره جنګ و جنجال وکړي. نو اوس مهال ډېرې ښځې ډېرې میرمنې په رواني ستونزو اخته دي. بل دا چې اقتصاد د اکثر خلکو که وګورو ډېر زیات ضعیفه شوی ده، نو د اقتصاد ضعیفه کېدل هم د دې مستقیم تاثیر په یو میرمنې ده، ځکه چې هغه له یو مور نه اولاد جوړي غواړي، کالي غواړي او هغه ټول خواهشات چې لري له یو مور څخه لري. بل دا چې د درک نشتون دی، زموږ اکثر سړیان چې کوم دي هغه زموږ میرمنې صحیح نه درکوي.
شامې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې منفي فکرونه له ذهن څخه وباسي. په ژوند کې ځینې شیان داسې وي چې د هغه کنټرول ناشونی وي. خپل ځان ته داسې قناعت ورکړئ چې زه ټول شیان نشم کنټرولولی. ډیرو خبرو پسې مګرځئ، تشویش مکوئ او ځان خوشحاله وساتئ. نوموړي زیاته کړه که چیرې د دې خبرو په عملي کولو سره مو بیا هم ځان ښه احساس نه کړ، نو رواني ډاکټر ته ورشئ.
له رواني مشاورینو څخه زیاته ګټه واخلئ، بل خارجي کوم موسسات چې دي هغه هم کوشش وکړي چې دغه رواني کومکونه ډېر زیات یې رایه کړي، ځکه چې تر هر څه د مخه بعد له اولین نیازونو څخه زه فکر کوم چې دوهم نیاز د یو انسان دغه رواني نیازونه دي چې هغه باید اورده شي او دی د رواني ستونزو ته رسیدګي وشي. نو دا به هم ډیر ښه شي چې د ارواپوهان استخدام شي او د دې له استعداد او وړتیا او څخه کار واخیستل شي او ارواپوهان په خپل مسلک کې صادقانه کار وکړي، ځکه چې زه فکر کوم دا چې په هر یو وخت کې یو بحران راځي، یو تاهل راځي، نه یوازې میرمنې بلکې سړیان ماشومان له دې نه متاثر کیږي، خو کومه ګرو چې زیاته متاثرېږي هغه میرمنې او ماشومان دي. چې ارواپوهان باید اوس وخت کې آرام ونه کړي، خوب ونه کړي او له خپل استعدادونو او وړتیاو څخه کار واخلي، دغه دوه ګرو ته بل خصوص ډیر زیات کار وکړي.
په ولسی جرګه کې د خلکو پوښنه استازي ګلالی صافی وایي چې له دولسم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل او دا چې میرمنې کار ته نه پریښودل کیږي د ښځو د رواني ستونزو لوی لامل دی.
د اکثر هم دا وزي مثلا دواګان اخلي، عقلي او عصبي ډاکټران دا ورزي، دا خلک ډېر زیات مثلا ځپل شوي دي، ډېر خپه شوي دي. د چا لاس کتاب وخت ورته چې درس مو وي هغه څه معنی لري. اوس دا جنکه چې د څوارلس او دیارلس کالو دي دوتونه علاقه لري، دوتمن څوک به چې مثلا ډاکټر شم، څوک به چې انجینر شم، څوک به چې زه معلم شم، څوک به چې زه پیلوټ شم، مګر ته د لاس کتاب وخت لکه شکوي ورته چې مزه مکتب ته مزه ده خپله سړی وژني چې اوس اولاد به تعلیم پاتې سړی څوک بېخي چې نور هیڅ مشکل تا نه وي، اولاد به تعلیم وي. ښځې په رواني تکلیفونه اخته کړي دي. اته هغه جنکۍ چې زه فکر کوم چې ډېر د مکتبونو ته ځي، فیسبوک کې کله کله ګورم ډېر جنکۍ ژاړي مکتبونو ته چې مثلا دوی نه ځي، دوی ډېرې ژاړي، بدې ورځې کوي. په رواني لحاظ، په روحي لحاظ بالکل د افغانستان ښځو ته تکلیفونه پیدا کړي دي.
ډاکټر محب الاسغم چې په رواني برخه کې پراخه مطالعه لري وایي چې په دې وروستیو کې څو پرله پسې پېښې د دې سبب شوې چې پر میرمنو باندې اروایي اغیز وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
مثلا ډېرو میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې، اوس په کور ناستې دي. اقتصادي حالت په مجموع کې د ټول وطن خراب شو، همدارنګه ډېر وګړي مهاجر شول، کورنۍ سره بیلې شوې، د ځینو کورنیو اولادونه مثلا خارج ته ولاړل، مایندې پلارونه هلته پاتې دي، یا مثلا د کورنۍ یوه برخه وتلې ده بله پاتې ده، او دا دوی ته د یوازیتوب حس ورکوي. دا ټول هغه شیان دي چې رواني ستونزې پیدا کی او یا د ځینو میندو په زړونو کې اندېښنې او تشویشونه راوپاروي.
په داسې حالات کې چې د میرمنو په وینا نور له بیکارۍ نه ستړي شوي دي، څه باید وشي؟
ګټور کار دا دی چې دوی خپل ژوند لکه عادي لکه پخوا چې وو هماغسې خپل ورځني کارونه تنظیم کړي. مثلا دوی په عین وخت کې هره ورځ باید له خوبه پاڅېږي، په عین وخت کې سهار ناشته وکړي، خپل کارونه د کور وکړي، غرمې دپاره د ماښام لپاره ترتیبات ونیسي. دغسې که فرضاً سړی یوه ورځ تر 9 بجو څملي، بله ورځ تر 8 بجو، بله ورځ تر 10 بجو، تر نیمو شپو ویښ پاتې شي، دا پخپله د ژوند ورته بے معنی کوي. خو که چیرې خپل ژوند لکه پخوا غوندې تنظیم کړي، هر ورځ په معین وخت کې معین کارونه وکړي، دلته یو نظم او ترتیب راځي، او لکه ماموریت چې کوي، لکه وظیفې ته چې ځي، دغه چارې ټولې همداسې په ترتیب سره چې وکړي، یو څه تشویشونه او اندېښنې ورسره کمیږي. دوی په کور کې له خپلو اولادونو سره یا خویندو ورونو سره که په درسونو کې مرسته وکړي، هم به دوی بوخت شي، ذهن به یې مشغول وي، او د تشویش او اندېښنې دپاره به وخت پیدا نکړي، هم به ځان ورته ګټور ثابت شي. معلومداره خبر ده، هر څوک چې له بل سره مرسته کوي په حقیقت کې له ځان سره مرسته کوي، ځکه چې زړه یې ورسره خوشحاله کیږي. بله موضوع دا ده چې د ځان د خوشحاله ساتلو ځینې هنرونه باید زده کړي. یو یې مثلا مخلصانه عبادت دی، په دې باندې باید باور ولري چې هماغسې چې ډېرې ترخې شپې او ورځې په موږ باندې تېرې شوې او پاتې نه شوې، دغه ورځې هم تېرېدونکې دي، ښې ورځې بیا راتلونکې دي، نو په دې باندې باید باور ولري، په همدې باندې خپل زړه باید تسکین کړي. بل کار چې دوی کولی شي دا ده چې په یوه آرام ځای کې کینی، سترګې پټې کړي، ځان په داسې یو ځای کې حس کړي په خیال کې چې د دې خوښېږي. مثلا د چا ځنګل خوخیږي، داسې هیڅ کې چې دوونو په منځ کې دی، د باد شغاوري چې دوونو پانی خوروي، چې تر پښو لاندې رژېدلې پاڼې غږ کوي، چې دی تر پښو لاندې د دوونو د رژېدلو پاڼو غږ اخیږي، یا د ځنګلي مرغانو آوازونه اوري، دا په خیال کې ټول دغسې تجسم کې په ذهن کې فکر وکړي چې زه په هغه ځنګل کې یم. یا مثلا د چا د سیند غاړه خوخیږي، د سترګې د پټې کې ځان په هغه ځای کې حس کې فکر وکړي، تصور وکړي چې زه هملته د سیند په غاړه ناست یم، د اوبو شرهارې د دې غږ په ذهن کې تجسم کې، هغه د هوا لندبل، هوا رطوبت چې د سیند له پاسه هوا تیریږي او داسې نرۍ یخ شمال ورباندې لګیږي، هغه حس کې. دغه تمرینونه که په ورځ کې یو ځل دوه ځله وکړي، د 15 دقیقو دپاره یا د 10 دقیقو دپاره، او بیرته بیا واقعي ژوند ته راشي او خپلو چارو ته، دا هم ورسره مرسته کوي چې دغه ذهني فشارونه ورباندې کم شي.
په داسې یو وخت کې چې له یو شمېر میرمنو نه د دوی دندې اخیستل شوي او له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته ښوونځي هم نشته، څه وکړي چې بله ورځ په درد ولګي؟
هر کله چې سخت وختونه راځي، دغه سخت وختونه سړی باید په فرصت بدل کړي. دغه اوس چې میرمنې وزګارې دي، په کورونو ناستې دي، ځان سره همدا غنیمت وګڼي، داسې فکر وکړي چې یو اوږدمهاله رخصتي چا ورکړې ده، ځان باید آرام کړي، استراحت په سترګه ورته وګوري چې دا زما لپاره دمه ده. بله خبره دا ده چې دوی دغه تیرې تجربې باید په ذهن کې تازه کړي، رایاد کړي. په خوا په زموږ په دې نږدې تاریخ کې څو ځله همداسې حالات راغلي دي چې ډېرې تیارې ورځې راغلي دي، وظیفه نه وې، جنگ جګړه وې، ناکراری وې، د سبا لپاره هیڅ امید نه و. په هغه وختونو کې ځینو په ځان باندې کار وکړ، مثلا انګلیسي ژبه زده کړه، کمپیوټري پروګرامونه زده کړل. یو وخت چې بیرته شرایط سم شول، دوی ته بهترینې وظیفې پیدا شوې. او هغه کسان چې همداسې وزګار په کورونو کې ناست وو او هیڅ نه وو کړي، یا ښې وظیفې ورته پیدا نه شوې، او یا د ټیټې سوې وظیفې ورته پیدا شوې، نو دوی د ځان سره دغسې فکر وکړي چې دغه ورځې پاتې کېدونې نه دي، بالاخره شرایط بدلیږي په یو نه یو شکل سره. نو دوی د آینده لپاره ځان تیار کړي، ځان ته د یو پروګرام جوړ کړي چې مثلا زه انګلیسي وایم، زه کمپیوټر وایم، زه نور مهارتونه زده کوم، د مدیریت د میاد هرې برخې چې وي. نن سبا خو د انټرنیټ زمانه ده او هر شی سړی آنلاین زده کولی شي. که خدای کول شرایط بیرته ښه شول، دوی به ښې وظیفې ولري، او کاهیان دا هم نه وي، د هر نوی مهارت زده کول دا په خپله د شخصیت په وده کې مرسته کوي.
ګرانو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تېره بیا د افغانستان د میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. ازادي راډیو په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 4001. دا و نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق.
السلام علیکم قدر منوریدونکو، اساسي او بشري حقوقونه روانه ته مو هر کلی کوم. به هم خوشاله يم چې تاسو بزرګ کزره شویم. دا ونه د کورنۍ د غړو د حقوق په تړه بحث لرو. د کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حق لري، په دې اړه به خبرې اترې ولرو. چې په دې خبرو کې را سره البته ملمده محترم نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال، دوی ته په پیل کې ښه راغلاست ویو. اصولي صاحب، که چیرې در راته ووایي چې د کورنۍ د غړو حق یو بل باندې، یعنی د یوې کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حقوق لري؟
چې بیا د کورنۍ منځ کې د کورنۍ د اعضاو تر مابین مختلف حقوق او وجایب شتون لري. چې دوی حقوق او وجایب که نامگذاری کو، لومړی به ووایو چې د والدینو حقوق، په دوهم قدم کې د خپله د اولادونو حقوق دي، بیا د زوج حقوق دي، او بل د زوجي حقوق دي، چې دا په څلورو بخشو باندې ویشو. نو د حقوق د کورنۍ چې دي، دا غړو تر مابین خوشي، دا ډېر مهم دي. کله چېرته مراد نه شي، نو کورنۍ د مختلفو چیلنجونو مشکلاتو سره مخ کېږي، په آینده کې ټولنه هم د مشکلاتو سره مخ کېږي.
کور ودان اصولي صاحب، په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د کورنۍ د غړو د حقوقو په تړاو څراغلي کسانګه؟
ګورئ، که چیرته موږ د افغانستان داخلي قوانینو ته وګورو او همدارنګه نړیوالو قوانینو ته متوجه شو، نو په هغو کې به په واضح ډول داسې پیدا نه کړو چې د یو فامیل د غړو یا د یوې کورنۍ د غړو د ټولو، یعنې د ټولو غړو حقوق بیان کړي یا حقوق واضح کړي. خو بعضې مواد هم د افغانستان په داخلي قوانینو کې شته او هم په نړیوالو اسنادو کې شته دي چې هغه په بعضو مواردو کې بعضې حقوق پیشبینی کړي دي، لکه د بشر حقوقو د اعلامیې په د شپږویشتمې مادې په اساس باندې د خپل مور او پلار د خپل اولادونو د تعلیم او تربیې او د روزنې په برخه کې دوی د انتخاب حق لري چې دوی باندې څنګه تعلیم کړو، څنګه روزنه ورکوي. او همدارنګه په یو بله ماده کې د بشر د نړیوالو اعلامیې په 15مه ماده کې هم د ماشومانو دپاره، همدارنګه د ښځو دپاره، په ځانګړو حقوقو باندې قایل شوي دي. خو په واضح ډول لکه چې موږ مخکې ویلې نه په نړیوالو قوانینو کې او نه هم په داخلي قوانینو کې چې د کورنۍ د غړو ټولو حقوق پیشبینی کړي نشته، او همدارنګه د افراد یا د ماشومانو د روزنې په برخه کې مور او پلار ته غټ مسؤلیت سپارل شوی دی چې دوی باید خپل ماشومان په ښه ډول باندې وروزي، په ښه ډول یې تربیه کړو. که چیرې دوی په ټولنه کې د یو جرم سبب ګرځي او د هغه جرم یعنی اندکترین جرم یا کم جرم وي، جزا یې ډېره نه وي، هغه بیرته د مور او پلار ته سپارل کېږي چې مور او پلار یې په صحیح ډول وروزي. که چیرته مور او پلار صالح نه وي، بیا نو درېمګړي اشخاص ته یا په موسسات ته سپارل کېږي چې موسسات
په اسلامي قوانینو کې هم د کورنۍ د غړو د حقوقو په تړاو چې د کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حقوق لري داسې راغلي کنه؟
په اسلامي شریعت کې د کورنۍ د غړو ټول حقوق په واضح ډول بیان شوي دي. د مور او پلار حقوق، د زوجینو حقوق، یعنی زوجان چې بل باندې حقوق لري، بله د اولادونو حقوق، دا ټول په واضح ډول بیان شوي دي. د کورنۍ د غړو تر مابین تعامل او د هغو تر منځ حقوق دا په اسلامي شریعت کې په تفصیل سره ذکر شوي دي. یعنی خپل اولادونو حقوق چې په اولاد باندې لومړی ښه صحیح نوم ایږدي، وروسته به مور چې د کوم مسؤلیت لري شیدې ورکي، او د اولادونو حق دی په صحیح ډول به تربیه ورکي وي، او ښځوی به واده ورکو. او همدارنګه د مور او پلار په برخه کې په ډیرو حقوقو باندې قایل شوی اسلامي شریعت چې د مور او پلار په مخکې به خپل اولاد استمانه د اوف کلمه هم نه کاروي، ځکه که چېرته په هغو باندې د مور او پلار خوا بدیږي، نو یعنی مور او پلار دپاره ډېر حقوق په نظر کې نیول شوي دي. او اولادونو باندې لازمه ده چې د هغو ښه صحیح احترام وکړو، ښه صحیح خدمات یې وکړو. همدارنګه د زوجینو حقوق چې دي، زوجه په زوج باندې حقوق لري او زوج په زوجه باندې حقوق لري، دا ټول په تفصیل سره په اسلامي فقه کې شتون لري.
اصولي صاحب، ولې او په کومو مواردو کې په ځینو وختونو کې د کورنۍ د غړو حقوق نقص کیږي؟
بله خوري، کوم حقوق چې د کورنۍ د غړو تر مابین وي، د فامیل د غړو تر مابین کوم حقوق چې قوانینو یو اسلامي شریعت ورکړي دي، هغه بعضو دلایلو او د بعضو عواملو له امله تر نقص لاندې راځي، نقص کیږي. زه بعضو دلایلو ته په لنډ ډول باندې اشاره وکړم. لومړی دلیل د بېسوادۍ د کچې زیاتوالی دی. په افغانستاني ټولنه کې چېرته مې وګورو، په دې کې به د سواد کچه ډېره کمه ده، سواد ډېر شتون نه لري. دا د کورنۍ غړي عامل د اکثریت فامیلونه بېسواده دي، چې دوی دا حقوق اولا پېژني نه چې زموږ د غړو تر مابین کوم حقوق شتون لري، یو بل ته به کوم حقوقو باندې قایل شو، او کوم حق زما ورور لري، زما خور کوم حق لري، او زما پامیل نور غړي مور پلار کوم حقوق لري. دا لومړی د بېسوادۍ له وجې نه دوی ته معلوم شوي نه وي، دوی پیژندلي نه وي. او دوهمه تکزه اشاره وکړم، دوهم د ناسالمه تربیه ده. کله چې ماشومان مور پلار په صحیح ډول باندې ونه روزي، په صحیح ډول باندې ستر نشي، نو هغه په راتلونکي کې د خپل نورو د کور د غړو او په د خپل مور پلار او د نورو د کورنۍ د غړو د حقوق نه مراد کیوي، هغه نقص کیوي، تر پښو لاندې کیوي. نو سالمه تربیه هم په دې کې ډیر غټ رول لري. او بل محیط تاثیرات دي، د کورنۍ کومې کورنۍ کوم ټولنې چې دي، کوم اجتماعګانې چې دي، د هغو محیطي تاثیرات هم ډېر رول پکې لري. هغه هم د حقوق کوم حقوق چې دي هغه تر پښو لاندې کوي. او بل ناسالم عرفونه دي، چې بعضې داسې عرفونه دي چې هغه د اسلامي شریعت حتی د قوانینو همدارنګ د عمومي نظم سره بيخي مخالفي هغه ورپونه دي چې هغه ډیر موثر رول پکې لري.
هلاره ترازو چې کوم هلاره چاره دی او څوک مکلفت لري په دې برخه کې چې د کورنۍ د غړو حقوق نقص نشي؟
ګوره کله چې یو پامیل تشکیلیږي یوه کورنۍ جوړیږي د یو نر او ښځې په اساس باندې جوړیږي چې دوی د ازدواج واده ثمره اولادونه دي، دوی باید کوشش وکړو چې خپل اولادونه په صحیح ډول او په ښه ډول په سالم فکر باندې په ښه روحیه او په ښه شکل باندې لوی کې تربیت ورکړي، هغه پوه کړي د خپل کورنۍ د غړو په حقوقو باندې ښه صحیح آګاه کړي او هغه ښه صحیح وروزي. په دوی کې لومړی دنده د مور او پلار ده چې مور او پلار باید زیات متوجه شي او د خپل اولاد په روزنه کې. پلار خو په افغاني ټولنه کې اکثره وخت مسافر وي، خو مور غټه دنده لري چې مور په دو برخه کې ډیره متوجه وي او د خپل حقوقو د خپل فامیل په حقوقو باندې او په نورو موضوعاتو باندې وپوهوي. په دوهم قدم کې دا دنده استاد ته سپارل کې، کله چې ماشوم لږ لویږي اووه کلنۍ ته رسیږي یا دوونه ټیټ ځي مکتب ته، مکتب کې شای زده کوي، طرز زده کوي، حرکات زده کوي، هلته استاد مکلفیت لري چې دوی ته عامه پوهاوی ورکو او دوی وپیوي د مور او پلار په حقوقو، د استاد په حقوقو، د کورنۍ د په نورو حقوقو باندې، د نورو غړي په حقوقو باندې، او دوی متوجه کړو دوی په ښه ډول باندې دوی ترنینګ کو، نو دوی هم غټ مسولیت لري. او بل د مسجد ملا امام هم په دوی برخه کې غټ مسولیت لري. په وطني سیمو کې ماشومان، بلته په خاري سیمو کې ماشومان ځي مسجد ته، هلته مقدار د الله پاک دین زده کوي او هلته د جومات ملا امامان مختلف مسائل دین برخه کې زده کوي. نو دوی هم مکلف دي چې ماشومان پوه کړي او ماشومان ته د کورنۍ د غړو د حقوقو برخه کې دوی ته هغه حقوق ور وپېژني.
په پای کې ستاسو نظر غواړو سولي صاحب.
ما نظر په دې برخه کې دا دی چې زه په بعضو افغاني فامیلونو باندې غږ کوم چې د خپلو اولادونو په روزنه کې له ډېر دقت څخه کار واخلي، خپل اولادونه په خپلو کورنیو کې مثبت ډول باندې وروزي. کله چې دوی شپږ یا اووه کلنۍ ته رسیږي دوی مکتب ته واستي، مکتب کې اصلي نوې اجتماع سره آشنا کیږي او هلته دوی په مکتب په وخت کې په مختلفو وختونو کې وڅوري او تشویق یې کړو او په مثبت ډول هغو ته مشورې ورکړو چې په راتلونکي کې یو ښه او سالم شخص جوړ شي. کله چې اشخاص سم شي ټولنې خپل اصلاح کیږي، فامیلونه هم اصلاح کیږي او په راتلونکي کې به د زیاتو مشکلاتو مخنیوی شوی وي او هیواد مو د زیاتو ناخوالو څخه بچ کړی وي. دا پرمختګ او د ټولنې اصلاح دا په تدریج ډول باندې صورت نیسي. په تدریج ډول باندې موږ پرمختګ وکړو، په تدریج ډول باندې ټولنې چې اصلاح شي نو ورو ورو به انشاءالله موږ د یو لوی پرمختګ متضمنو د ډېرو مشکلاتو مخه ونیولي، افغانستان د ډېرو غټو غټو مشکلاتو څخه بچ کړی وي.
داوته دیونه د اساسي بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو بوزر کازریګم تاسو ټول په لاس پرم الله ممل شه. خو وخت ولري
جوان
تریکاسا پولیس وجو شوی
دا فکر اوسه چې نه به تکر مریض راغی.
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
ازادي رادیو 1200 شپږنیمه منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.